السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو چې پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبریږي، زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي د ملالۍ ورځې موږ د زده کړو له حقونو د دفاع د ورځې په توګه منلې. ښاغلی ویسټ دغه څرګندونې د جولای د 12مې د ورځې پر مهال کوي، داسې مهال چې د نجونو د تعلیم د فعالې او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د زوکړې ورځ وه. توماس ویست ویلي افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمني ده او دوی مستحق دي چې د خپلو وړتیاو د کارولو لپاره زده کړو ته بشپړ لاسرسی ولري. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمېر افغانان د هیواد ته انتقال کړي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر شان فریز نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په یو چارتر پرواز کې 309 افغانان له هغې ډلې د کاناډا له پوځ سره افغان کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان له خپلو کورنیو سره د کاناډا ګالګري ښار ته رسیدلي دي. هغه زیاته کړې د کاناډا له ژمنې سره سم نږدې 15,000 افغان کډوال کاناډا ته راغلي او د دې کال تر پایه به د دې کسانو شمېر 40,000 ته ورسیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اوګاندا ته چې د همجنس پالنې په اړه یې په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاری کړي، د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیځ لیدلوری وغانده. رئیسی وویل نن ورځ لویدیځ هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د ده په وینا د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګاندا ولسمشر یوویری موسیویني په مې میاشت کې یو قانون توشیح کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته یې د عمري قید سزا ټاکلې ده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته یې د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغه نړیوالې مالی موسسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کیږي تر څو د دې هیواد د اقتصادي ثبات د پروګرامونو ملاتړ وشي. او ټاکل شوې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي. دغه لیګ چې د میجر لیګ کرکټ په نامه یادیږي، شپږ لوبډلې به پکې یو د بل په وړاندې سیالي وکړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د یاد لیګ اکثره پانګوال هم د IPL یا د هند د غوره لیګ د لوبډلو مالکان دي. په دې لیګ کې به راشد خان او وقار سلامخیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیګ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام وکړي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. په افغانستان کې د رسنیو د ستونزو په دوام بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي. هممهاله پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی دی. پر افغان رسنیو او خبریالانو دا فشارونه ولې ډیر شوي؟ خبرونه کې د خبریالانو د ویټولنې له مسول سره دا مسأله څیړو. د طالبانو حکومت د وړکتونونو سلګونه ښوونکي له دندې لرې کړي. پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې. او د ورزشي خبرونو ترڅنګ به دا هم واورئ چې له نیمروز څخه یو شمېر معتادان د درملنې لپاره کندهار ته لېږدول کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. په بلخ ولایت کې د نهاد سیمه ایز رادیو او د پایکان تلویزیون خبرونه بندي شوې دي. د دغه رسنیو یو مسؤل محمد یعقوبی یزدان پرست اقتصادي ستونزې او د رسنیو بنسټونو نه ملاتړ د نهاد رادیو او پایکان تلویزیون د بندیدو لاملونه یادوي. همکار می نرگس مومن حسنزی دغه موضوع تعقیب کړی ده. د مهال سټوډیو ته وصل ده. نرگس جان، ستړي مشي د رسنیو د ستونزو یادونه کیږي، خو تازه په بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوی دي. څه ویل دي دغه رسنیز بنسټونو مسؤلانو چې ولې په لاند وخت کې یو رادیو او یو تلویزیونی شبکه په بلخ کې بند شوه؟
الودین سپتا سودرانی اوریدن کې ټول ستړي ماشه څنګه تاسو هم یادونه وکړه او په افغانستان کې د غنو رسنې د بندیدو سره په تازګۍ سره د بل په بلخ ولایت کې د نهاد رادیو چې شپارس کلن رئیس فعالیت درلود او د پایکانټ نیوزو چې شاوخوا 15 کاله د فعالیت درلود په بلخ ولایت کې د په تازګۍ سره خپل فعالیتونه بند کړی دي. د دې غیر رادیو او د تلویزیون د مسؤلینو د خبرو پر اساس باندې چې بیلابیل لاملونه په ځانګړې توګه اقتصادي لاملونه او په دې باندې لګېدلي محدودیتونه په ځانګړې توګه هغه خپرونې چې د ښځو په کوربتوب هغه مخته تللې په هغې باندې لګېدلي محدودیتونه مبهم پالیسیګانې دغه ټول باعث د دې ګرځي چې دوی مجبور شي دوی اړ شي خپل رسنۍ بندې کړي. دوی دا هم وایي چې د دغې رسنۍ د بندېدو سره به شاوخوا 15 کسان چې په دې کې 9 نفر ښځې او 4 ټول نارینه دي د ټول بیکاره کیږي. نو دا په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې د نوی د خبرو پر اساس باندې دوی هم خپل اندېښنه په دې اړه څرګنده کړې ده. دوی دا هم ویلي چې په سختو شرایطو باندې رسنۍ خپل معلومات له خلکو سره شریکوي او ورته وخت کې دوی د لګنو ستونزو سره هم مخامخ شوي دي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان چې د تیرو سیاسي تحولاتو راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 530 فعال رسنۍ له 80 ډېر تلویزیونونه 130 رادیوګانې 14 چاپي رسنۍ 18 خبري اژانسونه له 12 څخه ډېر آنلاین رسنۍ او له 100 ډېر رسنۍ نهادونه خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولي دي. او دا هم وایي چې 15 څخه ډېر تا کسان دي چې هغوی له کار کولو بې برخې شوي دي او په کورونه باندې نسي. نو لیکن سبدا ټول اندېښنې په داسې حال کې دي چې په رسنۍ باندې لګېدلې محدودیتونه تر څنګ ډېری رسنې کارکوونکي هم انه یوازې د چې بیکار شوی دی بیکاری لامل شوی دی چې دوی نورو غنو هیوادونو ته لکه پاکستان او ایران ته ولاړ شي وغلته کار وکړي. نو په تازګۍ سره د پاکستان پر اول پنډي کې دی یو افغان خبریال زلمی حق مال د خبرو پر اساس باندې چې دی د نوالو مکسانو لخوا وهل شوی دی په چاقو باندې وهل شوی دی په سر باندې. نو دا خبره هم د موږ سره د پاک افغان ژورنال ستاندارډ والو ټولن له موږ سره تایید کړې ده. دوی دا هم ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال رسنۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د رسنۍ کارکوونکي هم له نورو ستونزو سره دوی ته اړ شوي دي چې نور هیوادونو ته ولاړ شي.
کور مودان نرگس مومن حسنزی چې په افغانستان کې مو د دوه رسنیزو بنسټونو د تړل کېدو او دغه راز په پاکستان کې د افغان خبریال د وهلو د موضوع په اړه راپور راکوو، تاسو هم په راپور کې یادونه وکړه چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخامخ دي او د رسنیو افغان کارکوونکي په افغانستان کې دننه او په پاکستان کې چې دا مهال درې مو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته دی را دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د پاک افغان خبریالانو د نړیوالې ټولنې ویان حشمت الله وجدانی د محل سټوډیو ته وصل دی. وجدانی صاحب ستړي مشي، راځي پیل بل افغانستان وکړو. دغه دوه رسنیز بنسټونه په افغانستان کې په بلخ ولایت کې تړل شوي دي، څه فکر کوي؟ راپور کې مو واورېدل چې لسګونه نور رسنیز بنسټونه هم په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې تړل شوي دي، دا لړۍ به همداسې دوام ولري؟ وجدانی صاحب، وجدانی صاحب تاسو خپل مایک آن کړئ، خبرې وکړئ. که زموږ غږ لرئ وجدانی صاحب، تاسو خپل مایک فکر کوم نه دی آن کړی، مایک مو آن کړئ، خبرې وکړئ. ښه، فکر کوم له وجدانی صاحب سره اړیکه ستونزه لري. ور به شو زموږ بل خبریال ته چې د یو بل موضوع په اړه باندې راپور راکوي. وروسته به هڅه وکړو چې له وجدانی صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. طالبانو د وړکتونونو سلګونه ښوونکي له دندې لرې کړي دي. دا خبره د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې کړې ده. همکار مې حسیب تلاش را سره سټوډیو ته وصل دی. تلاش صاحب ستړي مشي، د وړکتونونو سلګونه ښوونکي ولې له دندې لرې شوي دي او په دې اړه باندې راپورونو کې څه ویل شوي؟
سلامونه. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې چې د وړکتونونو عمومي ریاست ته استولای دی، ویل دي چې د دغه وزارت له تشکیلاتو څخه 409 د وړکتونونو ښوونکي په هغه ښوونکي چې په هغه وړکتونونو کې چې د طالبانو حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو کې دند تر سره کولې او په هغه وړکتونونو کې ماشومانو ته ښوونه او روزنه خوده، دغه له دندې لرې کړې دي او دغه مکتوب پر اساس باندې دوی نور د کار اجازه نه لري. دغه مکتوب چې کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړی دی او د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم تایید کړی دی. پکې یو فهرست ورسره زمي مشوي دی چې په دغه فهرست کې د دغه وړکتونونو د 409 ښوونکو نمونه او د دوی د وړکتونونو د اداراتو او وزارتونو نمونه پکې درج شوي دي چې دغه 409 ښوونکي ټولې مېرمنې دي. په دغه مکتوب کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا لارښوونه هم کړې ده چې دوی نور کار ته د دوام اجازه نه لري. دې سره ورته ځینو هغه ښوونکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې دوی په دې اړه ډېره اندېښنه وښودله او ویې ویل چې دوی د کار هیڅ ډول بله لاره نه لري او دا د دوی د کورنۍ د یاشي او عبادتۍ لپاره یوازینۍ لاره وه او د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دغه وړکتونونه غیر فعال وړکتونونه وو. د دوی په وینا د دوی په وزارتونو او ادارو کې دغه وړکتونونه غیر فعال وو او دا وخت د دوی ښوونکي په کور کېنول شوي وي او دوی ته تنخواوې ورکول کېدي. خو د 1402 کال د تشکیلاتي طرزالعمل له مخې دوی ځینې موارد په پام کې نیولي دي او د دغه مواردو پر اساس باندې دغه غیر فعال برخې له منځه یوړل شوې. خو د دوی په وینا دغه ښوونکي به په نورو د دغه وزارت په نورو برخو کې جذب شي او د دوی د ظرفیتونو څخه به ګټه واخیستل شي. خو ګوښه شوي ښوونکي دا موضوع ردوي او وایي چې دوی له کاره ایستل شوي دي، دوی ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او هغه تنخواه هم چې دوی ته ټاکل شوی وه او تر دا اوسه پورې دوی ته ورکول کېده دا په دوی باندې بنده شوی ده او نور دوی د کار اجازه نه لري. دغه وړکتونونه تر ډېره پورې په وزارتونو او په ادارو کې د هغه خزینه کارکونکو لپاره و چې دوی به په دغه وزارتونو او ادارو کې کار کول او د دوی به خپل ماشومان دغه وړکتونونو ته انتقالول. خو د طالبانو حکومت دا چې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی او د طالبانو حکومت په ډیری وزارتونو او ادارو کې ښځو ته د کار اجازه نشته نو دغه وړکتونونه هم غیر فعال و. خو د دغه کار په عملي کېدو سره به د نورو ښځو په څیر سلګونه دغه ښوونکي او میرمنې له کاره بې برخې شي او په کور به کېنول شي.
ډېره مننه همکار مې حسیب تلاش شو چې ویلې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه مکتوب کې د وړکتونونو نږدې 1500 ښوونکي له دندو ګوښه کړي او په کورونو کې نه ولیدي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په نشه یي توکو اخته ځینې روغ دي له نیمروز څخه د کندهار روغتون ته لیږلي دي. نیمروز د معتادانو د درملنې یو اتیا بستریز روغتون لري خو داسې ویل کېږي چې تر فشار لاندې دی او د ټولو ناروغانو د درملنې وړتیا نه لري. نیمروز کې میشت ګڼ شمېر معتادان هغه افغانان دي چې له ایران څخه ایستل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
شپږ 40 کلن عین الدین له 10 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي. دی په ایران کې په نشه یي توکو اخته شوی او له 13 کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې اوسیږي.
په ایران کې په زندان کې وم چې په مخدره موادو روغ شوم. ژوند مو په نیمروز کې په سختۍ تېرېږي. کار نشته، اقتصاد مو ضعیف دی، ستونزې زیاتې دي.
په نیمروز کې میشت اکثره معتادان له ایران څخه ایستل شوي دي. ګڼ شمېر یې د ګاونډیو ولایتونو لکه هرات او فراه اوسېدونکي دي. دغه معتادان له بې روزګارۍ شکایت کوي.
افغانستان کې کار نشته، لاړم تر څو خپل ځان بستر کړم. دوی وویل چې ته مړ کیږي ځکه وضعیت دې خراب دی، چا مرسته نه کوله، اوبه یې نه ورکولې، له سهاره تر مازدیګر نوبت نه رسیږي.
په نیمروز کې اوسمهال د معتادینو د درملنې لپاره یو اتیا بستریز روغتون فعال دی چې شل بستره یې د ښځینه معتادانو لپاره ځانګړی شوي دي. د نیمروز ولایت زرنجښار په دې څنډه کې خوا د معتادانو شمېر خورا زیات و. اوس اکثر معتادان د نیمروز او یا هم د کندهار روغتونونو ته لیږل شوي دي.
په دې 15 میاشتو کې تقریبا 1,618 کسان موږ ته تداوی لپاره استولې دي او نور دا پروسه ان شاء الله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالیو سره مراجعه کړې هم دي.
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې تایید کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کمښت راغلی، خو ویلي دي چې افغانستان لا هم د هیروینو او شیشه لوی تولید کوونکی هیواد دی چې ډېر نورو هیوادونو ته لیږل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 3.1 میلیون معتادینو په درلودلو سره په خپله د نشه یي توکو یو له قربانیانو څخه دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو خبری مجلې ته غوږ یې وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو اوکراین ته. پر اوکراین له تیرو څو پرلپسې ورځو راهیسې د روسیې بمباری او بریدونه دوام لري چې په تازه بمباریو او بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. همکار می فریده سیال دا موضوع تعقیب کړي. فریده جانې
مننه لدین صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د کیف خروال ویټالی کلوچکو والدی چې پر پلازمینه کیف د روسیې ځواکونو د تیرش په د بریتون په پایله کې اوتن وژل شوی دی او څلور تنه نور بیا ټپیان شوی دي. د کیف د پوزیداری مشر سرهی پوفکو بیا والدی چې تیرش په نږدې لس هغه به په ټالوته کې چې پیران کې جوړ شوی دی هغه هم راغورځول دي. د اوکرين هوایي دفاعي ځواکونه اعلان کړی دی چې ټولي هغه شل به الوتی کې چې پلازمینه کیف او نورې سیمې بمبار کولې او دوی په نخ کړې وي د هم شندې شوې دي. همدارنګه د کروز دوه توغندي چې له تورې بهيري او یوې د کریمیا جزیرې څخه د اوکراین په لور باندې وشتل شي وو د هم د اوکراین د هوایي دفاعي ځواکونو لور شند شوې دي. دا درې مې پرله پسې شپه ده چې روسي ځواکونه پر اوکراین بریدونه سخت کړي دي. د بریدونو دا لړۍ د لیتوانیا په پلازمینه کې د ناټو له سرمشتي سره هم مهال پیل شو چې له هم دوام لري. د اوکراین ویدرستیز دفتر نن د جولای 13 ویل دي چې د جګړې په ډګر کې اوکراینی ځواکونو د دونیسک ختیز ښار بخمود کې په 15 جنگي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه. د اوکراین په ختیز کې د دفاعي ځواکونو ویان بیا ویل چې اوکراینی ځواکونه که څه هم په متوسط ډول باندې پرمختګ کوي د جګړې په ډګر کې، خو دوی د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. د دې راپور د همدارنګه په دې اړه باندې دا چې د دغې جګړې لړۍ لا هم غځېدلې ده او د ناټو د سرمشتیزې له پای ته رسېدو وروسته هم دغه توغندي د کیف پر خار باندې د اوکراینی د روسي ځواکونو لوري وشتل کېږي، خو اوکراینی ځواکونه دا کوي چې دغه بې پیلوټ الوتکې چې کوم بریدونه کوي او کوم توغندي چې د دوی پر خارونو په ځګړې ډول پر کیف وشتل کېږي د دوی له لوري ټول شنډ شوي دي. لکه چې د 2022 کال راهیسې د فبروري په 23 روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی، دغه لړۍ دوام لري او د دغې جګړې په پایله کې په زرګونه اوکراینیان مجبور شوي دي چې هیواد پرېږدي او په زرګونه کسان نور هلته وژل شوي دي.
ډېره مننه همکار می فریده سیال و چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو تازه حالې درکو.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو البانیا ته. د البانیا په شنګجن کې په سلګونه افغان کورنۍ دی راځي. دا هغه کورنۍ دی چې د اسناد پروسس ته په تامه دي تر څو له هغه ځایه درېمو هیوادونو ته انتقال شي. زموږ همکار د کډوالو ته ورغلی دی، له هغوی سره خالي کړي او دا راپور پرې چمتو کړی.
د خپل سراشپز په ژبه نه پوهیږي، خو د خوړو په چمتو کولو کې ماهر دی. موسا محیطي له شپږو میاشتو راهیسې د البانیا د شینګجن په رافایلو هوټل کې کار کوي چې دا مهال پکې څه باندې 800 افغانان دېره دي. دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته البانیا ته کډه شوي. یو 50 کلن موسا محیطي چې په افغانستان کې د پوهنتون د ریاضي استاد هم پاتې شوی وایي چې له رواني فشارونو د خلاصون لپاره په پخلنځي کې کار کوي. د هغه لپاره په شینګجن کې د ژوند هر اسانتیا برابره شوی، خدای بیا هم په وطن پسې خفه دی.
هغه له خاورو او دوړو ډکې کوڅې مې یادېږي. دلته مې دوړې نه دي لیدلې. په کور کې ټلویزیونه او الماری چې پاکوو، داسې ورځ مې نه یادېږي چې دوړې مې ورباندې لیدلې وي. د وطن په خاورو او ګردونو پسې خفه یم. هغه جلا بوی دی، هغه بوی هیڅکله نه ورکیږي. زموږ په وجود کې شته، زموږ په نهاد کې شته. هیڅ امکان نه لري هغه فضا دې ورک شي. دغه وجه ده چې تر اوسه د دوی د پخلنځي له بوی سره نه یو آشنا شوي، د دوی له خوړو سره نه یو آشنا شوي. بیا دې د وطن یادونو ته بوتلم، لږ دې احساساتي کړم. اولاد مې ښوونځي لري، د اکا لوڼې او د اکا زامن، د ماما زامن او نور خپلوان تل یادوي.
کوربه کسان هڅه کوي چې دغه افغان پناه غوښتونکو ته د دوی د خوښې خواړه برابر کړي چې دوی ځانونه په خپل هیواد کې حس کړي.
په ټوله کې موږ هڅه کړې چې خپل پخلی بهتره کړو او د افغان خوړو تیارول زده کړو. دا هغه څه دي چې د دوی خوښیږي. کله چې دوی سپارښتنې ولري، موږ هڅه کوو خپل کار لا غوره کړو. کله چې وړاندیزونه وکړي، هغه څه چې دوی غواړي خواړه برابرو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي چې کله طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په مرسته په سلګونو زره افغانان چې ډیری د افغان حکومت کارکوونکي، فعالان او خبریالان وو، له افغانستانه وتلي دي. د هغو موافقو له مخې چې د امریکا متحده ایالاتونو له ځینو هیوادونو سره لاسلیک کړي، دغه افغان وګړي لومړی په دریمو هیوادونو کې د لنډ وخت لپاره میشتېږي چې د کډوالۍ اسناد پروسسي. د البانیا د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه البانیا ته نږدې 4000 افغانان ایستل شوي دي. البانیا کې دا مهال تر 0 لږ پناه غوښتونکي سته او پاتې 3000 نور د امریکا متحده ایالاتونو او کاناډا ته لېږدول شوي. خو د البانیا چارواکي وایي څه باندې 300 داسې افغان پناه غوښتونکي هلته دېره دي چې له نږدې 2 کلونو راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو ته د تګ په انتظار دي. دغه پناه غوښتونکي وایي خپلې بې سرنوشتۍ ته په تشویش کې دي، ځکه ورته مشخص ځواب نه دی ورکول شوی. په دې کې یو هم موسا محیطي دی. آرش نوری د البانیا په شینګجن کې له خپلې میرمنې او 5 ماشومانو سره ژوند کوي چې په خوا یې د خبریال او کمرمین په توګه کار کړی.
تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې تقریبا 2 کاله کېږي ماشومان مې دلته دي، خو ښوونځي نشته. دلته د دوی لپاره یو غیر رسمي ښوونځی شته، خو دوی کومه نتیجه نه ترلاسه کوي. مثلا دوی په لومړي یا هم نهم ټولګي کې دي، بل کال په دویم یا لسم ټولګي ته نه ځي. دا د چمتووالي یو ښوونځی.
یو 40 کلن نوری وایي ورځ له خپلو ماشومانو سره په لوبو تیروي او د خپل یوټیوب کانال لپاره له خپلو زامنو سره ویډیوګانې جوړوي. د هغه میرمن دیبا نوری په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي وه چې اوس یې د شینګجن په یو رستوران کې کار پیل کړی دی.
تقریبا 2 کاله سوچ موږ دلته یاستو. مریض سو ټول زخپله مې مریض اسوم د پریشان ډاکټر تلارم. ډاکټر دې ماته ګوري چې ته باید کار وکې بیرون تلار سي. ګوري چې یو اتاق کې مونږ یاستو. ډېر زیات عمر ده، 2 کاله چې مونږ په یو اتاق کې تیر کو. نو مونږ اوسم انتظار لرو چې ان شاء الله کارونه په خیر وسی ولار سو.
ډپریشن ولې تاسو
پیدا سم کړو؟ مصرفیت نو ټول ورځ په یو کوټه کې کېنه. زه ډېر بیرون تم نو زما ګوري لته تفریحي زايده. ډېر بیرون تم نو زما نه مې خوکه بیرون دې کور کې ناسته ناسته ډاکټر ته چلارم. ډاکټر دې ګوري ته باید کار وکې بیرون تلار سي مصرفیت پیدا کې. یزم
ناګزیر اسم چې باید بیرون کې کار وکم. امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو په دې باب چې په البانیا کې ولې شاوخوا 300 افغان پناه غوښتونکو د نږدې 2 کلونو راهیسې بې برخلیک پاتې دي وضاحت نه دی ورکړی. دا هم نه ده معلومه چې دوی به څومره وخت هلته پاتې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دغو کسانو د سابقې څېړنه روانه ده.
ماخمنې خبری مجلې ته غوږ یې په البانیا کې مو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دغه راپور واورید. دا او نور راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په تفصیل لوستلی شئ. آدرس دی آزادي راډیو ټکی کام. اوس
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو واورئ.
اوریدونکو اوس هم راځو د نن ورځې سپورتي خبرونه له بختیار ساحل ناورو.
سلامونه مې ومنئ. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان او عمان الف لوبډلې ترمنځ سیالي ترسره شوه. افغان لوبډلې وکړه شول چې په دې سیالۍ کې عمان الف لوبډلې ته ماتې ورکړي. د افغانستان لوبډلې د پیل توپوهنه ترسره کړه او په ټاکل شوو 49 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره 218 منډو هدف کېښود. په افغان توپوهنکو کې زبید اکبری تر نور ښه وځلید. هغه 90 منډې وکړې. نغراز لوبډل مشر شاهد کمال 45، نورعلي زدرانه وکرام علي خیل په ترتیب سره 45 او 34 منډې وکړې. د عمان لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 1 اوور کې له لاسه ورکړل او 1095 منډې وکړې. د افغانستان په توپ اچونکو کې بیا ابراهیم عبدالرحیمزی او ورسره ضیاءالرحمن اکبر درې لوبغاړي وسوځول. اظهار الحق نوی 2 لوبغاړي، دغرا شرف الدین اشرف او سید شیرزاد یو وکټ ترلاسه کړ. ټاکل شوی ده چې د دې سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل راتلونکي 2 نورې سیالۍ له سریلانکا او بنگلاديش سره ترسره کړي. اخو د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د تایلند د انټر کانټیننټال یا د لوی وچو په سیالیو کې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې د مرکزی آسیا تر سیالۍ وروسته پیلېږي، افغانستان به د تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزامبیک او د سلیمان ټاپو د لوبډلو پر وړاندې سیالۍ وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې چې د سیالۍ د اسد یزمری د میاشتې له 14 منټې د همدې میاشتې تر 22 منټې پورې به دوام کوي. باید وویل شي چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تیره شپه په یو دوستانه سیالۍ کې د ایران د فوټسال لیګ له یوې پیاوړې لوبډلې سره سیالي وکړه او 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. اخو ته خبر راغلی چې د افغانستان 3 لوبغاړي د امریکا متحده ایالاتونو په میجر لیگ کرکټ کې لوبیږي. دغه لیگ سبا پیلېږي. په دې لیگ کې هم شپږ لوبډلې برخه لري چې اکثر د هندي پانګوالو له لوري اخیستل شوي دي. د افغانستان په دې 3 لوبغاړو کې راشد خان او وقار سلام خیل به د مای نیویارک په لوبډله کې لوبه وکړي او قیس احمد به د فرانسیسکو لوبډله لپاره سیالي ترسره کړي.
بختیار ساحل ډیره مننه اوریدونکو. په همدې سره د خبری مجلې خبری توکي پای ته ورسیدل. اوس هم په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله بایست لیک تر غلې ما محمد حنیف الهام د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ د سپینو مرونو څخه تاسو همدا پیغام پریږدم. دا چې ګرمي زیاته ده، وچکالي ډیره ده. زابل میزان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې وچکالي سخته ځپلې ده او په دې سیمه کې د اوبو سطح ډېره کښته سوې ده. خلک د سیمې اوسیدونکي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت نه د حاکم نظام د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ زموږ ولس ته پام وکړي، توجه وکړي او لاسنیوی وکړي تر څو له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا چې زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده، ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي متاسفانه چې وچکلی همدغه سهولتونه همدغه کومي لاسراولنې سدي په کومونټیرو کلونو کې لاسراولې وي هغه ټول د وچکلی لامل برباد شوی یا هم په صفر کې ولاړې دي. نو ستاسو څخه مو هیله همدا ده چې زموږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي تر څو همدې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. دا ولسوالۍ کې د بندو جوړولو ډېر اساسي او ډېر شش ځایونه ستا ځکه میزان ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده که دولت یا هم د اوبو متخصصین په دې ولسوالۍ کې سروې وکړي انشاءالله چې ولس به وکولای سي په دې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. صرف یو عامه پوهاوي ته ضرورت ده.